ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه او ری په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې د 12 نه تر 1 بجې د خبرونه کې ز منور شاسته کوربایم نیک پیرځونه او سلامونه قبول کړي. په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنۍ سیمایز او نړیوال ریپورټونه وړاندې کوو. د کورنۍ او نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکي به هم واوري، خو په سر کې د بوریوال کاکل نه د دې ساعت تازه خبرونه اورو.
نمړی دا مهم خبرونه سره ټکي. په خیبر پښتونخوا کې د بارانونو له کبله لږ تر لږ 46 کسان وژل شوی دی. په کابل کې د ګډي همغږي او څارنې د بورډ غونډه پیل شوې ده، او په شام کې د النصر ډلې ویاند او شاوخوا شل نور سختدریز وژل شوی دی. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو د انتظام اداره وایي هلته بارانونو تر اوسه لږ تر لږ 46 کسان وژلي او 140 نور ټپي کړي دي. د یاد ادارې چارواکو ویلي چې په صوبه کې تر ټولو زیاته شانګله ضلع ځپل شوې ده، چیرې چې 14 کسان وژل شوي او 14 نور ټپي شوي دي. د پی ڈی ایم اے په ریپورت کې راغلی چې په کوهستان کې 12، په سواد کې 8، بنو چترال مردان او بټګرام کې 2، او په ملکن منسیرا دیر او چارسده کې 1 تن وژل شوی دی. په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره جوړ شوې حکومتي کمیټې د وزیر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې خیبر جلسی ته رسیدلې ده. بل پلو د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو اتحاد ویلي چې دوی به پردي موقعه احتجاج کوي. د یاد اتحاد چارواکو د یکشنبې پر ورځ مشال راډیو ته وویل چې په دې کمیټې کې د قبایلي سیمو استازي نسته، او حکومت باید په دې کې د قبایلي سیمو استازیتوب باوري کړي. په جمرود کې هم تېر ورځ په دې اړه غونډه وسوه. د غونډې یو ګډونوال منظور راپریدي مشال راډیو ته وویل
په 4 اپریل چې کومه کمیټه راځي خیبر ایجنسی لا، په دغه ورځ باندې به بھرپور احتجاج کیږي د ایف سی آر خلاف، د دغه نظام خلاف. په بازارونو کې لنډ کوتل بازار به بندیږي، تاجران به روچتیږي، سیول سوسایټي به روچتیږي، او ټول خلکو په یو آواز وي غوښتنه ودا کوي چې دا تور قانون، د ظلم نظام دا د قبایلو نه ختم کړی شي، قبایلي سیمه په خیبر پختونخوا کې زم کړی شي.
د یادونه وردا چې د یادې حکومتي کمیټې د غونډو هدف په دې سیمو کې د عینی او قانوني اصلاحات او راتلونکو په اړه د ځای خلکو نظر اخیستل دي. د پاکستان پوځ وایي د شمالي وزیرستان په شوال کې یا د ضربیا زب عملیاتو په ورستي پړاو کې 252 وسلوال وژل دي. د خبره د یاد پوځ د عامه اړیکو څانګې ای ایس پی آر د یکشنبې په ورځ ناوخته په یو بیان کې کړی ده. په بیان کې دا سوي چې پاکستانی پوځ د شوال زیاتره سیمې تر خپل واک لاندې راوستې دي، خو نه آزادو سرچینو او نه هم وسلوالو د دې اداو پخلی کړی دی. د پاکستاني پوځ د 2014 کال جون میاشتې راهیسې په شمالي وزیرستان روان کړي عملیات لا هم دوام لري. د دې عملیاتو له کبله تر 300,000 زیات خلک بے کور کړل شوی دي، چې زیاتره په بونو او خوست کې میشته. په کابل کې د ګډي همغږي او څارنې د بورډ غونډه پیل شوې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی د دغې غونډې په پرانیستون کې وینا کوي چې په سیمه او نړۍ کې د بیلابیلو ترهګرو ډلو ګواښونه شتون لري، خو د ده په وینا دوی غواړي په افغانستان کې پایداره امن رامنځته کړي. ولسمشر غنی وویل چې د دغو ګواښونو د مخنیوي لپاره باید ګډې هڅې وسي، ځکه چې د ده په وینا مخالفان هیڅ سرحد نه پیژني. ولسمشر غنی د امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره د استخباراتي فعالیتونو پر پیاوړتیا هم ټینګار کړی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د هلمند د ګریشک ولسوالۍ په شاوخوا کې د وسلوالو طالبانو د زندان 4 مسولین نیولی دي. د دغه ریاست خبر پاڼه وایي چې د دغو کسانو په نیول کېدو سره د ماشومانو او ځوانانو په ګډون 14 عام افغانان هم د طالبانو له بنده خوشي شوي دي. د طالبانو له زندان خوشي شوي کسان ادعا کوي چې په هلمند کې د وسلوالو طالبانو د زندان مسولینو ډیر ځورول. په لنجمن سیمه ناګار نو کرباخ کې بلتون فالو او جوابي عملیات پیل کړي او وایي چې دوی یو شمیر مهمې برخې نیولې دي. د لاغ وروسته ده چې د آذربایجان او ارمینیا د ځواکونو ترمنځ په دویمه ورځ هم درنه جګړه نښتې وه، خو په عین حال کې آذربایجان د اپریل پر درېمه یو اړخیز اوربند اعلان کړ. دا جګړه په هغه سیمه کې سوې ده چې په آذربایجان کې ده. په داسې حال کې د لږ تر لږه 13 ارمینیایي عسکر وژل کېدو خبر ورکړل شوی چې د چارواکو په وینا یوه ورځ وروسته آذری ځواکونو د ټانکونو او درنو وسلو په ملتیا پرمختګ وکړ. آذربایجان وویل چې د دوی هم 12 عسکر وژل شوي دي. د چک جمهوریت د کورنیو چارو وزیر میلان خوانیڅ وای دوی به د عراقي وګړو هغه ډله بیرته خپل هیواد ته ولیږي چې له چک جمهوریت څخه یې جرمني ته د تلو هڅه کړې وه. دا له هغه وروسته ده چې شاوخوا 25 عراقي وګړي د اپریل پر دویمه له چک جمهوریت ته په بس کې جرمني ته اوښتي او هلته سمدستي پولیسو نیولي وو. میلان خوانیڅ ویلي دې 25 کسانو د چک جمهوریت د پراخ دلی سپکاوی کړی دی او باید د ده په وینا په اوو ورځو کې دننه عراق ته ولیږل سي. ټاکل شوی وه چې په عراق کې د کردانو تر واک له لاندې سیمې او په لبنان کې د کډوالو له کیمپونو 30 عیسوي کورنۍ له جنوري تر اپریل میاشتې چک جمهوریت ته ولاړ سي، خو د سی ټی کی په نامه خبري اجانس خبر ورکړی چې د چک جمهوریت د کورنیو چارو وزیر د اپریل 2 له پیښو وروسته دا پروسه اوس ځنډولې ده. د شام څارونکي ډله وایي په دې هیواد کې له القاعده سره تړلې د النصر ډلې ویاند او شاوخوا شل تنه نور سختدریزي د هیواد په شمال ختیځ کې په هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. د شام د بشري حقونو د سار ډلې د یکشنبې په ورځ وویل چې ابو فراز السروي د هغه زوی او شاوخوا شل تنه نور چې پکې ډیر ازبکستانیان هم شامل دي په ادلب صوبه کې وژل شوي دي. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې دغه بمباري د شام حکومت کړي او که روسي پوځ کړي ده. د خبرونو پای اوس هم تاسو د موسم حال او د کرنسۍ به له احمد الله اوري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.55 روپۍ پیسې اخیستل کیږي او 1.95 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 1.48 روپۍ اویا پیسې او 1.19 روپۍ یو پاؤنډ 1.48 روپۍ او 1.49 روپۍ یو عرب اماراتو درهم 23.55 روپۍ او 23.70 روپۍ یو سعودي ریال 20.90 روپۍ او 23.50 روپۍ یو افغاني 1.52 روپۍ او 1.45 روپۍ او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهه په ورځ باندې پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځې خوریوي او په کوټه کې د باران کېدو امکان دی. په پیښور او بنو کې به کم نه کم درجه حرارت 14 او زیات نه زیات 28 ډیګري سینټي ګریډ او په کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو خبرونه د کرنسیو بای او موسم حال مو اورید. په روانه غړې کې به د غری پټونه واوري. په خیبر پښتونخوا کې یو وار بیا توپانی بارانونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. د قبایلی سیمو لپاره اصلاحاتی کمیټه نن د خیبر ایجنسۍ په دوره د والته د خلکو نه د هغوی غوښتنې اوري، خو فاټا سیاسي اتحاد د دغه کمیټې د کار سره مخالفت لري. ولې؟
نو مونږ دا خبره کوو چې د قبایلی اولس نه تپوس کوي، نو اولس نه خو دوی نه کوي کنه، دوی د پولیټیکل جنډ خاص مرتیفته د ملک نه کوي.
د پاکستان مرکزی حکومت وای پر روان کال کې به د ټولې قبایلی سیمې به کورشوي خلک خپل کورونو ته ستنول کیږي، خو د شمالي وزیرستان کډوال د واپسۍ د عمل نه مطمئن نه دي.
دای 30000 خاندانونه په دوه کوله کې واپس کړی دي. همو دا امید نه کیږي چې 80000 خاندانونه غوډه دي او 4-5 سال کې دیني چې واپس کولای.
د دفاعي چارو څېړونکي وایي د لاهور د ځانمرګي برید نه پاس پوز په پنجاب کې هم عملیات کول غواړي، خو واکمن مسلم لیز نواب ګوند په دغه صوبه کې د سخت دریځ ډلو خلاف د کاروایي نه ډډه کوي. د دې څه وجه ده؟
بعضي د حکومت مداسې هغه په سیاسي تور باندې یو ځای دي او ووټ بانک چې کوم د دې د هغه چې د خلکو ډېر لوی لاس دی.
د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نور ریپورټونه به هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته. لکه څنګه چې مو خبرونو کې هم واوریدل، د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې له تیرو څو ورځو راهیسې د توپانی بارانونو لړۍ ګڼ شمېر کسانو ته مرګ لاړولې. د قدرتي افتونو سره د مبارزې صوبایي اداره پی ډی ایم وایي چې د بارانونو تر دې دمه د سلوېختو نه زیات کسان وژلي دي. په دې حق نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا صوبې په بیلابیلو سیمو کې له تیرو څو ورځو راهیسې یو ځل بیا د پرله پسې توپانی بارانونو لړۍ روانه ده چې تر دې دمه ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په دغه صوبې کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې د صوبایي ادارې پی ډی ایم چارواکي وایي چې له تیرو څو ورځو راهیسې پرله پسې توپانی بارانونو شپږ څلوېښت کسان وژلي، یو څلوېښت ټپیان کړي او همداراز دغه بارانونو شپېته کورونو ته هم زیان رسولی دی. دغه ادارې په خپل راپور کې ویلي چې د بارانونو له امله تر ټولو زیات ځاني او مالي زیان د خیبر پختونخوا لرې پرتې شانګلې سیمې ته رسېدلی چې تر دې دمه پکې څوارلس کسان مړه او دیارلس نور ټپیان شوي دي. همداشان دغه بارانونو په کوهستان کې دولس، سوات کې اته، بنو، چتران، مردان او بډګرام کې دوه دوه او په ملاکنډ، منسیره، چارسده او دیر کې یو یو تن وژلی دی. په خیبر پختونخوا کې توپانی بارانونو په داسې وخت کې خلکو ته مالي او ځاني زیان اړولی چې په تیره میاشت کې هم د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې باران نشي وو چې لږ تر لږه یو سل دوه اتیا کسان ته مرګ ژوبله اړولې وه. په عین حال کې د رسنیو د راپورونو له مخې د بارانونو له امله د خیبر پختونخوا د شانګلې او سوات په ګډون په ګلګت بلتستان کې د ځمک ښویدنې پیښې هم رامنځته شوي چې له امله یې د دغو سیمو اوسیدونکو له مشکلاتو سره مخ شوي دي. په پاکستان کې هر کال موسمي بارانونه او توپانونه کېږي چې له امله یې د هېواد په بیلابیلو سیمو په ځانګړې توګه په خیبر پختونخوا صوبې کې لوی ځاني او مالي زیان اړوي. د یادونې وړ ده چې تېر کال هم د مارچ او اپریل په میاشتو کې د پاکستان په ډېری سیمو کې بارانونه شوي وو چې لسګونه کسان یې وژلي او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړي وو.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوس ورزو. خیبر ایجنسی ته چیرته چې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم لخوا جوړه شوې کمیټه د وزیر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ لنډی کوتل ته لوړګي ته ورغلې ده. اول تکې بعد خیبر ایجنسی د بیلابیلو طبقو د خلکو سره خبرې اترې کوي، دا وی نظرونه به اخلي. د مشال ریډیو خبريال فرهاد شینواری دا وخت په لوړګي کې د لوړګي جرګهال سره موجود دی، دا غینا تازه حال اخلو. فرهاد شنواری په خیر راغله، د دغه جرګې ورسته حال را شریکا.
ډیر مننه منور شاه. د نن د وزیر اعظم لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره ټاکل شوې کمیټې د خارجه چارو او سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې د خیبر ایجنسی لوړګي حال ته را رسیدلې ده او اوس تر غرمې پورې یوازې قومي مشرانو او د پارلیمان غړو سره لیدلې دي. خو دغه ناستې ته سیاسي ګوندونو مشران او صحافیان ورپرې نه ښودل شول او خاصدارو د جرګهال مخې ته ایثار کړي دي. دا وخت زه هم دغه جرګهال مخې ته ولاړ یم. موږ نه ګېډ چاپیر چې کوم دی خاصدار او امنیتي ځواکونه تاو دي، موږ دغه حال ته نه ورپرېږدي چې موږ هلته کې د مشرانو او د پارلیمان غړو هغه نظرونه واورو ته خبر شو چې هغوی دغه کمیټې ته څه سفارشات ور وړاندې کړل. په دې کې دغه ذکر هم زکول غواړم چې د خیبر سیاسي اتحاد چې کوم مشران دي د سیاسي ګوندونو مشرانو او غړو دلته کې دغه جرګهال مخې ته یو سخت احتجاج وکړ او ګو اف سی آر ګو نارې وهلې، د اف سی آر په ضد نارې وهلې. دا د اوس هم لګیا دي دوی د اف سی آر په ضد نارې وهي او دوی دغه غوښتنه کوي چې موږ له دې مقرره کړی شي چې موږ دغه سیاسي خلک ورته خپل دریځ ور وړاندې کړو دې کمیټې ته. او دوی لا چې موږ وکتل د کې هم ورکړی شوې، دوی سره زور زیاتای مو شو او تر اوسه پورې بهر ولاړ دي.
سمه ده. فرهاد ویل کېږي چې دغلته لوړګي په بازار کې مزوانانو سم مظاهره کړې ده، دا غي څه تفصیل لري؟
بالکل د نورو جنسیو په پرتله دلته کې صورتحال مختلف دی. د سحر نه دغه مظاهرې روانې دي په بیلابیلو ځایونو کې. په لوړګي بازار کې د سحر نه خوښه تقریبا شته درې مظاهرې وشوي او وقفې وقفې سره دغه مظاهرې روانې دي. مختلفو ځایونو نه د مظاهرو او نارو غږونه راځي. موږ یورو یو بل مهم خبر مو ترلاسه کړی دی. دغه په جرګهحال کې چې کومه غونډه روانه ده د دغې وزیر اعظم د فاټان لپاره د اصلاحاتي کمیټې پارلمنټیرین او د قومي مشرانو ترمنځ نو د دغې حال د نن هم چې موږ څورو ډېر نږدې ورسره ولاړو حال نه د ګوی سیارګو نارې راځي او هلته کې هم شور وشو. قومي مشرانو او پارلمنټیرین ترمنځ هم تاوتریخوالی رامنځته شوی دی او دغه د کمیټې پر وړاندې هم دغه نارې وهل شوي دي.
خلکو خپل اظهار کړی دی، د خپل سوچ او فکر اظهار کړی. یو جهان مننه فرهاد شینواری ور سره د خیبر ایجنسی لوړګی نه دغلته کې د وزیر اعظم لخوا ټاکل شوی د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره کمیټي ورغلې ده. نن به د خیبر ایجنسی د خلکو حال اخلي. خو تاسو واوریدل چې دغه کمیټې الته کې د دورې تر دې دمه څه مصروفیات څه هلې ځلې وي. د قبایلی سیمو د آئینی حیثیت لپاره دغه کمیټې چې ورغلې ده د دې خلاف فاټا سیاسي اتحاد هم نن مظاهره کوي په خیبر ایجنسی کې. دا کمیټې چې د وزیر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې دغلته کې ورغلې ده. دوی ویلې دي چې د 15 قبایلی سیمو دوره یې کړې ده او د نورو قبایلي او نیمو قبایلي سیمو مشرانو خلکو سره به هم لیده کاته کوي. خو فاټا سیاسي اتحاد د دوی د کار سره اختلاف لري. تفصیل د اسرار العالم مومن رپورٹ کې اورو.
د قبایلی سیمو د ټولو سیاسي ګوندونو اتحاد وایي د قبایلی سیمو د راتلونکي اني حیثیت د ټاکلو لپاره حکومتي کمیټې د قبایلو غوښتنې په نظر کې نه دي نیولې. د دې اتحادیې مشر نثار مومند مشال ډو ته ویل یا د کمیټا چې د قبایلی سیمو نمائندگان پکې نشته یوازې د حکومت پلو ملکانانو او چارواکو سره لیده کاته کوي. دغه په خبره قبایلی ولسو دغه کمیټې نه مني او تر هغه بعد دوی احتجاجي تحریک روان وي تر څو یې قبایلی سیمې په پښتونخوا کې نوې شامل کړي.
او بل دا خبره ده چې دې کمیټې کې خو درې ممبران پښتانه هم نه دي. نو چې کله پښتون هم نه دی زما پر رسم رواج هم نه دی خبر نو دغه کمیټې به زما د پاره څنګه فیصله کوي. نو موږ دا خبره کوو چې د قبایلی ولس نه تپوس کوي. نو ولس نه خو دوی نه کوي کنه. دوی د پولیټیکل جند خاص مرکه د ملک نه کوي.
نثار مومن وایي د پاکستانی وزیر اعظم لخوا د قبایلی سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت ټاکلو لپاره جوړه کمیټه کې دی د قبایلی سیمو مشران، پارلمان غړي، کاروباریان، میرمنې او د نورو طبقو نمایندګان هم شامل کړل شي. خو د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي استازو مشر شاجي ګل پریده بیا وایي دغه کمیټې د قبایلي ولس نمایندګانو جوړه کړې. د دې په خبره چې کله هم دغه کمیټې د یوې ایجنسی دوره کوي نو په هغه ورځ د دغه ایجنسی د پارلمان غړي د دې کمیټې غړي ګڼل کیږي. شاجي ګل وایي د کمیټې لکاره په مکمله توګه مطمئن دی.
نو دغه کمیټې د مطمئن کېدو هدف پورې خبره چي ده. دا کمیټي اول ځل د عوامو په خوله باندې جوړه شي. عوام مطلب دا چې عوامو د نمائندګانو زموږ په خوله جوړه شي. پاتې شپې ته کاله کې دا اول کمیټي ده چې عوامو په خوله جوړه شوې ده. په دې وجه باندې په دې کمیټې باندې دا یقین دی چې دا ریفانس به کیږي. موږ قبایل به د غنامې نه خلاصېږو. موږ قبایل به د جهالت نه خلاصېږو.
که څه هم د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي استازو مشر شاجي ګل وایي چې د پاکستاني وزیر اعظم لخوا د قبایلي سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت ټاکلو لپاره جوړه کمیټه به ضرور قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې شاملوي یا به ورته ځان له صوبه ورکوي او یا به ورله هم منتخب کونسل جوړوي. خو په پیښور کې د سیاسي چارو کارپوه شمیم شهید وایي دا تشې خبرې دي. د ده په خبره تر څو چې په افغانستان کې جنگ روان وي نو تر هغو د پاکستان پوځي اسټابلیشمنت نه غواړي چې د قبایلي سیمو آئینی حیثیت بدل شي.
خپل فکر کوم نو د عوامو ته د پاکستان اسټابلیشمنت دې ته تیار نه دي چې هغه قبایلي خلکو ته حقونه ورکړي. په قبایلو کې د آئینی او قانوني حیثیت هغه ته ورکړي شي. زما دا خیال دی دا سټیټس کو هغه جاری ساتل غواړي ځکه چې کور غواړي ته افغانستان دی. دې غواړي ته ډېر زیاتې مسلې دي او چې تر څو پورې دا جنګونه شته دا بارني او علاقایي قوتونه دلته شته نو تر هغې پورې د قبایلي علاقو د حیثیت بدلو لپاره پاکستان اسټابلیشمنت تیار نه دی.
شمیم شاهد وایي تیر وختونو کې هم په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د غرنګ یو شمیر کمیټیانې جوړې شوې چې قبایلي ولس ته یې هیڅ ګټې نه دي رسیدلي. خو د قبایلي سیمو ځنې د پارلمان غړي بیا وایي دوی تمه لري چې موجوده اصلاحاتي کمیټه به ضرور څه نتیجه ورکړي، ځکه چې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو خبره د ترګرۍ د مخنیوي په خامې اکشن پلان کې هم شامل ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پوز مطبوعاتي اداره آی اس پی آر وای په شمالي وزیرستان شوال کې د ضرب ازب عملیاتو اخیری مرحله کې 252 وسلوال وجلي او د یادې سیمې په زیاتره برخو یې کنټرول ترلاسه کړی دی. آی اس پی آر زیاته کړې ده چې تر څو یې ټولې سیمې د وسلوالو نه پاکې کړې نه وي تر هغې به دا عملیات جاری وي. په دې حقله نور تفصیل د سیمې نظم خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
د پاکستان فوز مطبوعاتو اداره آی اس پی آر 13 ورځ په یو بیان کې ویلي چې اپریشن ضرب ازب اخري مرحله کې 252 وسلوال وژلي. آی اس پی آر بیان تر مخه شمالي وزیرستان لری پرتا سیمه شوال کې د ضرب ازب اخري مرحله کې د وسلوالو څخه د شوال زیاتره برخه پاکه کړي او 252 وسلوال یې د شوال په عملیاتو کې وژلي. رسنیو ته لیږل شوی آی اس پی آر بیان تر مخه ضرب ازب اخري مرحله چې د روان کال فروری میاشت کې شروع شوی امنیتي ځواکونو افغان پولې ته څیرمه وادی شوال شپږ سوه څلوېښت سکوئر کیلومتره سیمه پاکه کړې او د خپل کنټرول لاندې راوستې. آی اس پی آر بیان تر مخه دغه عملیاتو کې اته امنیتي سرتیرو مرګ ته غاړه ورکړې او یو کم څلوېښت نور سرتیري ټپیان شوي. بیان زیاتوي چې ګوربز، لټکه، انزرکس او منګړی تې سیمې د عملیاتو پر مهال پاکې کړې او د عملیاتو دغه پړاو به تر افغان پولې ته نږدې اخري سیمې پاکولو پورې دوام لري. آی اس پی آر بیان تر مخه شمالي وزیرستان بې کوره شو خلکو د واپسۍ مرحله هم دوامداره ده او د دوی د وینا تر مخه یو کم څلوېښت فیصد خلک واپس تانه شوي. بل طرف ته وسلوال هم وخت په وخت دعوی کوي چې دوی د غلطه مضبوط دي او پر امنیتي ځواکونو بریدونه کړي، خو دولتي چارواکو د دوی دغه دعوی پخلی نه دی کړی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
بلخوا د شمالي وزیرستان د بیکورشو خلکو خپل سیمو ته د ستنېدو لړۍ دوام لري او وفاقي حکومت ویلي چې د قبایلي سیمو ټول بیکورشوي خلک به په روان کال کې خپل سیمو ته ستانه کړي شي. خو د شمالي وزیرستان کډوال وایي په کوم رفتار چې واپس روانه ده په دې ممکنه نه ده چې په روان کال کې دا سلسله ترسره شي. په دې حقله تفصیل د اسلام آباد زموږ خبريال احمد الله راکوي.
د فاټا د آفتونو د نظم اداره یا اف ڈی ایم اے وایي چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو وروستو 1,03,000 پورې کورنو محفوظو علاقو طرف ته کډې وکړې. حکومت د تیر کال مارچ میاشتې 1 نیټې نه د متاثرینو خپلو سیمو ته واپسي پیل کړې ده او تر دې دمه 23,000 پورې کورنۍ خپلو سیمو ته لیږلې شوې دي. یاد اداره وایي چې هرې متاثره کورنۍ ته خپلو سیمو ته د تللو پر وخت 15,000 روپۍ نقد ورکړې کیږي. د ذکر ده چې په دې وروستیو کې وفاقي حکومت ویلي وو چې د قبایلي سیمو بې کوره شوي خلک به د روان کال تر نومبر میاشتې پورې خپلو سیمو ته ولیږي. خو د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خلک وایي چې په یو کال کې حکومت صرف 23,000 کورنۍ خپلو سیمو ته ولیږلې، نو په راتلونکي 9 میاشتو کې به څنګه د 80,000 نه زیاتې کورنۍ خپلو سیمو ته لیږي. د شمالي وزیرستان د متاثرینو کمیټې جنرل سیکرټر ملک غلام خان وایي چې په کم رفتار سره حکومت بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته لیږي، نو ممکنه نه ده چې تر روان کال اخیره به دوی ټول خپلو سیمو ته لاړ شي.
غازہ کا آپریشن شروع کر دلو مونگا کو 3 دن کے 10,00,000 آئی ڈی پی دا بنو لکی مروا ڈی آئی خان اور دیا لکی تا مونگا پراو اتلی اینا باز مونگ سرا دا حکومت دا خبر کڑی ہوا کو 3 مہینے کے دن نا دا خلق دا ہوا جی تان تا واپس کا ہوا تقریباً دعا کو لا وشول دی آئی چما دروی ذرا کا خاندانو نا واپس کڑی دی بلا رضی نارتو جی تان دے پولیٹیکل ایجنٹ سرا ہم ملاقات سوائے ہوا اگر مونگ تا ویچن نومبر پر ہے ٹو زیٹ آئی ڈی پی چیری دا مونگا واپس کبھی 30,000 خاندانونه په دوه کوله کې واپس کړی دي. همو دا امید نه کیږي چې 80,000 خاندانونه خو دا 4-5 سال کې دیني چې واپس کولای. بالکل دې خبره نه مونږه مطمئن نه یو.
مشال ریډیو چې کله د شمالي وزیرستان نه منتخب د قامی اسمبلی غړي محمد نذیر نه تپوس وکړو چې د متاثرینو د واپسۍ عمل ولې دومره په قلاره روان دی، نو نوموړی وایي
په واپسۍ مرحله کې د میر سره مشوره نه ده شوې. که په دې باندې د کوم مسؤلینو سره مشوره وشي، پولیټیکل انتظامیه موجودی و سره د میر ادارې موجودې وي، چې په دې باندې میر یو داسې مشوره وکړي چې آیا ایس کیمه کیمه علاقې په کور دي چې دا میر واپس کړي. نو پاکو دا ګیلانر دي او د ریهبیلیټیشن چاره دا هوره وشي چې کله خلک واپس شي چې په خپل سترګې خپل کور وویني، په خپل سترګې روډ وویني، سپتال وویني، سکول وویني، په هغې کې د بیا چاره وشي. کنه
یاد دې وي چې د 2014 کال په جون میاشت کې حکومت په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم په نوم سره عملیات پیل کړل او د چارواکو په وینا چې 95% علاقه د وسلوالو څخه پاک کړی شوې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري ورته یو بل ریپورت تا که څه هم د ضرب اعظم عملیاتو په ترڅ کې په قبایلی سیمو کې عملیات روان دي او د نېشنل اکشن پلان لاندې د پنجاب نه علاوه د هیواد په ټولو برخو کې وخت په وخت کاروایانی کیږي، خو د لاهور د ځانمرګي برید نه پس پوز په پنجاب کې هم د وسلوالو خلاف کاروي کول غواړي او سړونکو وای چې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند دغه صبح کې د عملیاتو نه ډډه کوي. دا ولې او د دې بس اثرات وي په یو ریپورت کې تفصیل اوري د یوې لنډې دمې نه پس. په دې ورستیو کې په لاهور کې د ځانمرګي برید نه پس د پوز مطبوعاتي ادارې آی ایس پی آر وخت په وخت ویلي چې په پنجاب صوبه کې د استخباراتي معلوماتو په بنیاد د وسلوالو خلاف کاروایان جاری دي. بلخوا کارپوهان وای چې د مسلم لیگ نواز ګوند مرکزی حکومت او په پنجاب کې د یاد ګوند صوبایي حکومت په دغه صوبه کې د پوز او رینجر ځواک د عملیاتو په اکله په زړه نازړه دي. د دفاعي چارو څېړونکی ریټایرډ لیفټننټ جنرال طلعت مسعود وای پوز په پنجاب کې عملیات کول غواړي.
فوج بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے کہ اگر آپ دوسرے صوبوں میں جا کر ایکشن کریں
فوج سما خبر کوي کہ په نورو صوبو او قبایلی سیمو کې د وسلوالو خلاف عملیات کیږي، نو په پنجاب کې هم پکار دي. پوز دا نظر لري چې حکومت په پنجاب کې د وسلوالو خلاف د کاروای نه ډډه کوي. که وزیر اعظم نواز شریف په پنجاب او داراس په ټول هیواد کې امن غواړي، نو پکار دي چې په پنجاب کې د عملیاتو ملاتړ وکړي. که د دې مخالفت کوي، نو دا به د وسلوالو سره د مرستې په څیر وي. نو ځکه پکار دي چې نواز شریف یو مثال جوړ کړي او د پنجاب نه د وسلوالو جرړې ختم کړي.
دا چې مسلم لیگ نواز ګوند په پنجاب کې د وسلوالو خلاف د عملیاتو نه ولې ډډه کوي، په دې پښتنه د دفاعي چارو پوها ریټایرډ بریګیډیر صاد محمد اویل یاد ګوند په پنجاب کې خپل سیاسي ګټې په پام کې لري.
حقیقي تو سکاری چې دا فوجي عملیاتو شو دا غیر رد عمل راغې یو څه تفریق ورش نه مونږ چې کوم تاثیر خور کړی دی هغه به صفر شي او کېدی شي دې کې نور پاتې دا غیر سیاسي استفاده وکړي یو خدا غدي بل دا چې بازي دې چې په ځونه داسي دی هغه د سیاسي تور باندې یو ځای دی او ووټ بانک چې کوم د دې دا دې هغه کې دا خلکو ډېر لوی لاس دی. بل دا چې هغه دا ګول چې فوج کوم دې باقي صوبو کې هم څنګه څه دخل لري دا دې نه غواړي دی وای چې زمونږ خپل دغه وی دلته فیصله دی او دغه کو فوج پکې راغره به د فوج د فیصلو هم احترام کولی شي.
نوموړی زیاتوي په پنجاب کې واکمن ګوند لدې هم ویریږي چې د کراچۍ په سیر په دې صوبه کې پوز د احتساب ادارې په مرسته د درغلیو او بډو رشوتونو کیسونه راپورته کول شروع نکړي. خو پښتنه دا ده چې که په پنجاب کې اوس هم د وسلوالو خلاف پوځي عملیات ونشي نو د دې بسا سرات وي. جنرال طلعت مسعود په دې اړه وایي
که په پنجاب کې اوس د وسلوالو خلاف پوځي کاروایی ونه شو، نو دې سره به وسلوال مضبوط شي او په مستقبل کې به یې مخنیوی ډېر ګران شي، چې په نتیجه کې به یې نه یوازې پنجاب بلکې ټول هیواد د بدامنۍ ښکار شي. زما په خیال دا مهال په یاده صوبه کې پوځي عملیات ډېر ضروري دي، او زه فکر کوم چې مقتدر قوتونه به ډېر زر دا ګام پورته کړي.
د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان او د پوځ مشر جنرل راحیل شریف د پنجاب د وزیر اعلی شهباز شریف سره لید کاته کړي او د امنیت په موضوع ورسره خبرې کړي. سیډونکو وای دا ښکاری چې دواړه خواوې په دغه صوبه کې په محدوده پیمانه د وسلوالو خلاف په پوځي عملیاتو سلا شوې دي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
د مشال ریډیو د خبرونو سره او د مشال ریډیو سره تاسو د فیسبوک او ټوټر د لارې هم ملګری کېدلی شئ او نور ډېر معلومات ترلاسه کولی شئ. د مشال پاڼې ته چې راشئ نو په دې باندې ښکلي ویډیوګانې، نور معلوماتي او تفریحي خبرونې هم تاسو کتلی او اورېدلی او لوستلی شئ. ورزو د خبرونو د لنډیز په لور په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 شوې. د بوریوال کاکړنه د خبرونو لنډیز اورو.
د خبر پښتونخوا د قدرتي افتونو د تنظیم اداره وايي هلته بارانونو تر اوسه لږ تر لږ 46 کسان وژل دي او 46 نور ټپي کړي دي. د یادې ادارې چارواکو ویلي چې په صوبه کې تر ټولو زیاته شانګله ضلع ځپل شوی ده چې 14 کسان پکې وژل شوي او 14 ټپي شوي دي. په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره جوړ شوې حکومتي کمیټې د سرتاج عزیز په مشرۍ کې خبر ایجنسۍ ته رسیدلې ده. د یادې حکومتي کمیټې د غونډو هدف په دې سیمو کې د آئینی او قانوني اصلاحاتو او راتلونکو په اړه د ځایي خلکو نظر اخیستل دي. د پاکستان پوځ وایي د شمالي وزیرستان په شوال کې د ضربیازم عملیاتو په ورستي پړاو کې 252 وسلوال وژل دي. د خبره د یاد پوځ د عامه اړیکو څانګې یا اس پی آر د یکشنبې په ورځ نوښته په یو بیان کې کړی ده، خو نه آزادو سرچینو او نه هم وسلوالو د دې پخلی کړی دی. او د شام اڅارون کې ډلوای په دې هواد کې ل القاعده سره تړلې د النصر ډلې ویان او شاوخوا شل تنه نور سخدریزي په د هواد په شمال ختیځ کې په هوایي بردونو کې وجل سو دي. تر اوسه دا نه سرګند چې دغه بمباری د شام حکومت کړي او کروسی فوج. ابو فراز چې د النصر ډلې یو وتلې مشر او د دې ډلې بنسټ شوونکی غړی وو په 1900 لسیزه کې په افغانستان کې هم جګړه کړې و.
دا وو بوریوال کاکر چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کا. اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورونی ورځپاڼو په خپلو اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې ده. اسلام آباد کې زموږ خبریال سراج ظهیر د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کوي.
نن د پیښور نه خبرېدونکي مشرک ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا اپیکس کمیټې دا فیصله چې په صوبا او قبایلي سیمو کې به غیر قانوني مواصلاتي ټاورې ختمولی شي د ستاینې وړ فیصله ده، خو په کار ده چې دا ټاورې هغه وخت ختم کړی شوی وي چې کله د افغان موبایل سیمونو په ذریعه په پیښور کې له تاجرانو کلنګ اغستل کېدو. د ادارې په وینا چې داسې ویل کېږي چې په پنجاب کې هم دارنګ ټلیفون کالونه وصولېږي چې معنی دا شوه لفاټا او خیبر پښتونخوا وروسته دا معامله ټول پاکستان کې خوريږي. نو دوی باور لري چې اپیکس کمیټې کې کومه فیصله شوې ده دا به عملي کړی شي. ادارې زیاتوي چې دا یره هم د چي د دې سیمونو په ذریعه کوم کلنګونه غستل کیږي دا وسلوال کاروي او د دې په ذریعه دوی ته فاندینګ کیږي. نو دې اړخته به پاکستان او افغانستان دواړو لا سنجیدګه مونږ پورته کول پکار وي. ادارې اخري کې وایي ک دې لړکی افغان حکومت د دې موبایل سیمونو ریکارډ ورکولو باندې رضا شي نو هیله ده چې د ډیرو پټنځایونو به پته ولګول شي. او دا چې سخت دریځ نه یوازې د پاکستان لپاره خطر دی بلکې د افغانستان د استحکام لپاره هم لوی خطر ګرځي دی شي، نو باید چې افغانستان د ترهګرۍ د خاتمې لپاره د پاکستان مرسته وکړي. د دې ترڅنګ اکسپرس روس پڼخ خپل ادارې په پاکستان ایران تعلقاتو باندې لیکلي او وایي چې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علی خان ویلي دي چې ایران د پاکستان خلاف منفي حل نزولو کې ککړ نه دی او د هندي افسر د نیولو معاملې دی له پاکستان ایران تعلقاتو سره نظرل کیږي. ادري وړاندې لیکي بهشکه چې د پاکستان او ایران خپلو کې تعلقات خاړخته روان دي، خو ځینې قوتونه نه غواړي چې د پاکستان ایران تعلقاتو ته وده ورسي، نو ځکه دا قسمه خبرې رامنځته کوي. او همداشان دغه قوتونه د پاکستان ښه تعلقات له افغانستان سره هم نه غواړي، او چې کله هم پاکستان او افغانستان له یو بل سره نږدې کیږي نو سنه سه مسله را پیدا شي. ادریا اخری کې وایي پاکستان لبا پوره پوره کوشش کول وی چې دغه قوتونو سازشونه ناکام کړي، او دواړه ملکونو له پکار دي چې دغه قوتونو د سازشونو نه ځان خبر وساتي او خپل تعلقات ښه کولو لپاره نور اقدامات وکړي. همدا د منطقې د امن او پرمختګ ضمانت دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته نړیوال مطبوعات وړاندې کوو. دی وایر ویب پاڼه لیکي چې تر کومه پاکستان د ترهګرو ډلو په اړه خپل سوچ نوی بدل کړی، تر هغه په سیمه کې امن نشي راتلی او نه په پاکستان کې امن راتلی شي. بلخوا سټار اینڈ سټرایپس ویب پاڼه لیکي په افغانستان کې درغلي او بډې رشوتونه دومره زیات شوي چې د دغه هیواد پرمختګ یې ودرولې او ترهګر یې پیاوړي کړی دي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي د مجید بابر ناورو.
دیوایر ویب پاڼه په خپل یوه مقاله کې لیکي چې د پاکستان پوځ ژمنه کړې ده چې جهادي ډلې به د خپل یو بشپړ ځواک په توګه په افغانستان کې ځکه وکاروي چې دغه هیواد کې د هند مخ په زیاتېدونکي اثر ختم کړي، او کشمیر کې د هند پر ضد نیخ په نیغه استعمال کړي او په خپل هیواد کې کمزوري کړي. د راپور له مخه د پاکستان لخوا د دې تګلارې دوه مخه دي. یوه ده چې په پاکستان کې په ټولنه کې سخت دریزي دومره د حد زیاته خوره کړي چې تر جهادي ډلې جوړې کړي او د هغوی لپاره د نورو ځوانانو د برتۍ لار هواره کړي. خو د دې ترڅنګ دویمه چې کومه مهمه خبره ده، هغه ده چې دغه ډول جهادي ډلې بیا خپل نظریاتي تګلاره هم پر مخ وړي. لکه د بیلګې په توګه د پاکستان پوځ غواړي چې افغان طالبان یوازې په کابل کې شرعي نظام نافذ کړي، خو دغه جهادي ډلې په اسلام آباد کې هم دا ډول نظام غواړي. د مقالې په خبره د دې ټولو تګلارو نتیجه دا وته چې جهادي ډلو ډېر لوی پرمختګ وکړ او دومره پیاوړي شول چې اوس د پاکستاني ریاست په هم واک کمزورې شوی دی او نشي کولای چې په خپل کنټرول کې وساتي. مقاله زیاتوي چې کله د پاکستان ریاست د دومره پیاوړو جهادي ډلو سره مخ شو کوم چې د دوی د تګلارې په نتیجه کې رامنځته شوي ول، نو بیا یې د ښه او بدو طالبانو مفکوره مخې ته راوړه او اوس هغه طالبان چې ګاونډي هیوادونو کې فعالیت کوي هغوی ته ښه طالبان ویل کیږي، او کوم چې په پاکستان کې ترهګري کوي هغوی ته د بدو طالبانو نوم ورکړل شو. مقاله زیاتوي چې تر کومه پاکستان دغه جهادي ډلې د خپلې بهرنۍ تګلارې د اهدافو ترلاسه کولو لپاره کاروي، تر هغې پورې به د جهادي ترهګرۍ لړۍ روانه وي. بلخوا سټار اینڈ سټرایپس ویبپاڼې په خپل یو راپور کې په افغانستان کې د درغلۍ موضوع راخیستې ده او لیکي چې د دغه هیواد د بیا رغونې لپاره د امریکا خصوصي انسپکټر جنرال جان اف سوپ کو ویلي دي چې په افغانستان کې د درغلۍ روانې لړۍ نه یوازې په دغه هیواد کې د ریاست قانوني او د پرمختګ لارې بندي کړي دي، بلکې د طالبانو په شمول چې څومره وسلوالې ډلې فعالیتونه کوي هغوی هم پیاوړي شوي دي. جان سوپ کو ویلي دي چې د امریکا حکومت ته په افغانستان کې د روانې درغلۍ په اړه په شروع کې دومره ادراک نه و چې ګوندې د دې له وجې به د امریکا قومي امنیت او ګټو ته دومره زیان ورسي. د راپور له مخه چې په افغانستان کې د درغلۍ د مخنیوي لپاره یو شمیر امریکایي او د افغان حکومت لخوا احتسابي ادارې جوړې شوې وي، خو تر دا مهال تر دغه ادارو لخوا په دې لړ کې هیڅ پرمختګونه نه دي شوي.
دا مشال ریډیو دا.
ترکی وایي هغه افغانان به بیرته خپل هیواد ته واستوي چې له یورپ یونین سره د یو تړون له مخې له یونانه ترکی ته ور استول کیږي. ترکی له دې وړاندې هم له خپلې خاورې یو شمېر افغانان په زور ایستلي او افغانستان ته یې استولي وو، چې په نتیجه کې یې د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو تنظیمونو په دغه هیواد نیوکه کړې وې. نور تفصیل له نوریاس نوری اورو.
ټاکل شوی دی چې نن د افغانانو په ګډون شاوخوا 1500 کډوال ترکیې له یونان تسلیم کړي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې دا خبره د ترکیې د کورنیو چارو وزیر ترکیې رسنیو ته کړې ده. دولت پلوي اقسام ورځپاڼې د افکان آلال قوله ویلي چې وایي نن به 1500 کډوال له یونان ترکیې ته راورسیږي او افغانان، عراقیان او پاکستانیان به بیرته خپلو هیوادونو ته واستوي. دغه کډوال د هغه تړون له مخې ترکیې ته استول کیږي چې په 13 مارچ میاشت کې د ترکیې او اروپایي اتحادیې ترمنځ لاسلیک شوی دی. د کډوالو د بحران لپاره د یونان د حکومت ویان جورج کیریتیسیس هم ان ترکیې ته د دغو کډوالو د بیرته استولو مسله تایید کړې خو دقیق شمیرې ونه ښود. د رویټرز په وینا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایس سی آر او د بشري حقونو ډلو دغه تړون غندلی او هغه له قانوني خوندیتوب پلوه نیمګړی بللی دی. د ملګرو ملتونو او د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو د وزارت د احصایو له مخې تیر کال شاوخوا 2.5 لک افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه اخیستو غوښتنه کړې او د سږ میلادي کال په لومړیو دو میاشتو کې یوازې یونان ته د ورغلو کډوالو او پناه غوښتونکو په سلو کې څه کم 1.5 افغانان دي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د اروپایي اتحادیې او انقرې ترمنځ شوی تړون پر بشري حقونو یو تاریخي ګزار بللی دی او ویلي دی چې د یونان هغو ټاپوګانو ته به یو هیئت واستوي تر څو وضعیت له نږدې وڅاري چې له هغو ځایونو کډوال په ځانګړو کښتیو کې ترکیې ته استول کیږي. ترکیې له دې مخکې هم له خپلې خاورې یو شمېر افغانان په زور ایستلي وو او افغانستان ته استولي وو. د امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان د برخې مسؤله هوریه مصدق وای د افغانستان امنیتي وضعیت په پام سره انقره باید په زور خپل هیواد د افغانانو له استولو ډډه وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د ترکیې چارواکو جدي غوښتنه کړې چې له خپلې خاورې د پناه غوښتونکو د ایستلو لړۍ ودروي، په ځانګړي ډول د افغان کډوالو له بهر کولو لاس واخلي چې اروپا ته له داخلېدو سره هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان له ترکیې دا غواړي چې له هغو ټولو مواردو چې له اروپایي ټولنې سره په موافقې کې وو، د بشري حقونو اصولو او د جنیوا د قانون چون په ګډون ټول نړیوالو اصولو څخه دي سرغړونه نکوي. د غراز اروپایي اتحادیه په پام کې لري چې شاوخوا 8000 افغان کډوال او پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته واستوي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته نوریاس نوری د دې غړې او د ترکیه او افغانستان په حواله ریپورت وړاندې کا. اوس ورزو افغانستان ته په دغه هیواد کې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له وفد سره د سیاسي اختلاف او له تروریستو د تور لست نه دغه ګوند د غړو د لری کېدو په اړه بحثونه دوام لري. په عین حال کې د افغانستان مشران جرګوایي چې د حزب اسلامي سره د سولې روانو خبرو ته هیله مند دي. په دې اړه نور تفصیل د کابل نه زمونږ همکار رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ګلوبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د پلاوي لخوا مطرح شوې ځینې غوښتنې د منلو وړ او یو شمېر نورې د بحث وړ دي. د دغه شورا یو لوړ پوړي غړي حاجي عزیز الله دین محمد د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د حزب اسلامي د سولې له پلاوي سره له تورلې څخه د دغه حزب د غړو د لری کېدو په اړه بحثونه دوام لري. هغه زیاته کړه د حزب اسلامي هغه غړي چې د جنایي جرمونو مرتکبین دي د اساسي قانون له مخې باید ورسره برخورد وشي، خو د هغه په وینا د سیاسي اختلافاتو د حل په اړه ورسره بحثونه روان دي.
د افغانستان قانون په ځانګړي توګه جنایي برخه وضاحت لري چې کوم څوک جنایي ستونزه ولري نو د اساسي قانون له مخې خپل ستونزه حل کړي، خو سیاسي اختلافات چې دي پر هغه جلا بحثونه کیږي. د تور لیست او پابندیانو پر موضوع هم خبرې روانې دي. دواړه لوري به ځینې مکلفیتونه واخلي او موضوع به حل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې درې اونۍ وړاندې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي دوه غړي په نړیوال لیست کې شامل کړای شول. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا یو غړي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل له تور لیست څخه د حزب اسلامي د غړیو لرې کول، قضایي مسؤلیت د نړیوالو بندیزونو ختمول، کابل ته د راغلي پلاوي درې عمده غوښتنې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملي روغې جوړې قانون لس کاله وړاندې د افغانستان د ملي شورا لخوا تصویب سوی چې له مخې په تیرو دوه نیمو لسیزو جنګ جګړو کې ښکېلې خواوې له عدلي او حقوقي تعقیب څخه ژغوري.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې پلاوی نږدې ولس ورځې وړاندې کابل ته راغلی او په درې پړاوونو کې د سولې له عالي شورا سره ناستې درلودې. په ورته وخت کې د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې د حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې روانو خبرو ته خوشبینه ده. د مشرانو جرګې مشر فضل هدي مسلمیار د یکشنبې په ورځ د دغه جرګې په عمومي غونډه کې هیله څرګنده کړه چې له حزب اسلامي سره د سولې توافق به د هیواد په جنوب سیمو کې د جګړې له کمیدو سره مرسته وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د مدني ټولنو د مجتمع رئیس عزیز رفیع ازادي راډیو ته وویل ټول افغانان د سولې غوښتونکي دي، خو د سولې په اړه هغه توافق چې د افغانانو حقونه پکې تر پښو لاندې کیږي د منلو وړ نه دی. هغه همدارنګه ټینګار وکړ چې د افغانستان د جګړې د قربانیانو په اړه باید یو ځانګړی قانون رامنځته شي.
وایس اف امریکا دیو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او پوره په شپږو بجو چې مازیګر د خبرونه سرته ورسیږي، نو هم په دې سپو بیا تاسو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. ورزو یو بل ریپورت ته د کراچۍ قاسم بندر کارکونکي وایي چې حکومت د وړاندې ندرې برتونه یا هغه ځایونه چیرته چې د سمندري جازونو مال کوزول او خېجول شي خرڅ کړي او اوس پاتې دوه هم خرڅول غواړي. د دوی په وینا چې د دې حکومتي ګام له وجې به لږ تر لږه 3000 کسان بې روزګار شي چې د 90% نه زیات یې پښتانه مزدوران دي. په دې حق له نور تفصیل د کراچۍ نه د محمد عمران ریپورت کې ورو.
د قاسم بندر یا پورت قاسم کارکونکو د دغه برتونو د خرڅولو پر ضد د کراچۍ پریس کلب مخې ته یو لوی احتجاجي مظاهره وکړه چې پکې د ګڼ شمیر مزدورانو سره سره د بیلابیلو سیاسي ډلو مشرانو هم ګډون وکړو. پر دې مهال د قاسم بندر د کارکونکو سازمان سی بی ای عمومي سکتر حسین باچا مشال ریډیو ته وویل چې چارواکي د دوی سره خبرو ته تیار نه دي او که غوښتنې ونه منلې شي نو بیا به کار بندوي او مهل تبه پر لته غځي.
دا برتونه چې کم دي په دې باندې زموږ روزګار دی. په دې باندې شری دا تقریبا 2000 مزدوران د دې نه چې دې سب کچه مزدوران هم دي، دا ټول پکار دي، دا ټول به بیروزګار شي. نو موږ وایو چې دا خود کو سبا مطلب دی لوګي نمرې انو موږ یو جدوجہد کوو. موږ دې له یوې هفته ټیم ورکا پودکاسته مته ډېله موږ خپل پریس ریلیز جاری کړی دی. یوې هفته ټیم دی که یوې هفته کې زموږ دا خبره یا موږ مذاکرات موږ سره ونکړه یا مطلب دا دا خبرې موږ سره شروع نکړې دا غي نه پس موږ څه کوو چې موږ بلړ شو پودکاسته په گیټ کې و موږ حالت درنا ورکو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سند څنګه مشر نذیر جان خان ویل چې د حکومت دا دوه برتونه خرڅول د مزدورانو د معاشي وجنې برابر ګام دی.
مجھے پورٹ میں تقریبا دا 2000 چکم رے مزدوران کار کے تے دین علاوہ سلوٹ پنز زر انسانان دی تے سلوٹ پنز زر انسانان کم از کم درے درے نیم زر پختانے دی او بیا دا نور مزدوران دی خواری کخت نہ ہم مخ کیا غستی دی دا زمون دلا سماخ دی دا دی حکومت نہ خرسی او کنا خ مخای خرسی نو مزدور سر خود دا لا سپو دا محنت او دا خپل جدوجہد نہ علاوہ بل لار نشتی.
د پاکستان د قانون تر مخه د یو مزدور د میاشتې لګ تر لګه تنخواه 14000 روپۍ ده. خو د کارکونکو د یو سازمان پورت قاسم ورکرز اسوسییشن مشر عبیدالله یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې یو 1.5 کالې دلته کاروکو خو تنخواه یې صرف 9000 او شپږ شلی روپۍ ده او حکومت د دوی نه د دې روزګار د اخیستو حسی شروع کړي.
دلته په زمونږ په پورت قاسم کې مد مونږ د چې کم هغه مین وجه کاری هغه دای چې دې کې 95% هغه پښتانه دي. دا څومره لوی ظلم خبره ده، هر خلکو لپاره دا انتهایی د شرم خبره ده. څوک د جمهوریت خبره کوي په دې ملک کې، او څوک دا خبره کوي چې دلته هر قوم ته چې د هغه خپل حق رسي. مونږ ورته وایو چې روړ دا مونږ د پښتانه یو 95% پښتانه مونږ ته خو حق راونه رسي. تاسو کوم ځای کې تاسو څنګه کوم په چا په حق حق راسي؟ بلوچستان چې د ناغزان د پلردان دي
د ذکر دا چې په کراچۍ کې دوه لوی بندرونه یعنی کراچۍ او محمد بن قاسم یا قاسم بندر شتون لري. په قاسم بندر بندر د سامانونو تګ را تک د میلادي کال 1901 راهسه روان دی. د دینه خبرتونو خو د کارکونکو په وینا یوازې په دې 1901 مستقل او شاوخوا 3000 دیاړي کونکي مزدوران کار کوي. نور شخصی کمپنو تا ورکل شوی دی او اوس د دې دوه د خرڅولو لپاره د اپریل 14 نیټا ټاکلې شوی ده. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د عمران رپورټ مو اورېده د کراچۍ نه را لېږلې او اوس ورځو مومندو ته. په مومندو کې د ورستیو بارانونو نور زیان خو نه دی رسولی، خو زمیدار وایي چې دا غوی غنم او پیاز یې ډیر خراب کړی دی. دوی وایي مخکې بارانونه نه وو نو فصلونه یې خراب شو، او بیا ورته حکومتي ادارو چې کومې سرې یا کیمیایي خاوره ورکوله نو هغه دا ځل نه دي ورکړل شوي. د دغې د وجې نه هم په فصلونو باندې سور مرض لګېدلې ده. د شانواز ترکزی رپورټ کې نور حال اورو.
په محمود جنسی او چارسده کې د زیاتو او نو درېدونکو باران لوجې کروندګر وای غنم او پیازو ته سورکه او تورکه مرز لګېدلې. کروندګر وای چې اول په غریزو سیمو کې د بارانونو د نه کېدو لوجې فصلونه نه وخت راوختل. ورستو حکومتي ادارو کیمیایي سرې بندې کړې وي چې لوجې غنم او سبزیانې کمزورې پاتې شوې وي، ولې دا ساتور د بارانونو فصلونه نور هم خراب کړل. ګل شاه صاحب چې لکاړ اوسېدونکو دی وای
اوس بارانونه چې کوم دي دا دومره زیات شلو چې اوس په دې فصلونو کې یو مرض دی، یو سرخی مرض ورته ویلی شي، یو ته تور کې مونږ وایي. دا مرضونه د بارانونو د وجې نه، د زیاتوالي د وجې نه په فصلونو باندې ولګېدل. ګیره دې سا د دانه چې کومه ده، دا دانه باندې چې باران ورېږي دي ته دننه اوبه ور نه وځي، او دې نه به دا تور کې د سرخی مرض لګېږي، نو هغه کومه د وجې چې دی هغه وګرځي ته ټول ختمېږي.
ګلزاده محمد پنډیاله شهید باندې اوسېدونکو دی او هغه وویل چې دا غوي د ولس یوازینی سیمه ایز روزګار کروندې دي. سکه دغه روزګار ته هم ډیر تاوان ورسید.
او پیاز او غنم د دې علاقې ډیر خپصلونه زمونږ علاقې پیاز چونکی ډیر مشهور دي، پینډای د پاکستان مختلفو منډیانو ته ځي. او هغه که هم د کیمرا غلې دي چې پیاز هم د مرزونه ورته لګېدلې دي. د دې د وجه فصلونه کم دي، ډیر پیاز خراب شوی دي.
د زراعت د محکمې محمد جنسی زرعی افسر شفیع الله وای چې کوم فصلونه ته مرز لګېدلې نو علاج یې ممکن نه دی، خو یې ویل چې کوم فصلونه د مرز نه بچ پاتې شوي باید کروندګر دې سپری وکړي.
دا سرخه مرز دا په غنم باندې راځي، خو د دې حال دا ده چې دا اینده وخت لپاره دا تخم بدلی نه کوي. دا داسې بیماری ده چې دا کله یو پټ ته ولګي نو د دې مخنیوی ډېر مشکل ده. خو الان کې دا چې کم غنم روغ دي نو موږ د مدارو ته دا خاص نه روچ او په خپل غنم باندې سپری وکړي. په هغه کې روډو ملي کرځټ دي، الیټ دي، چې دا په سپری شي نو ان شاء الله چې دا مسله به حل شي. خو چې کم غنم روغ دي،
او یاد دی چې د محمود جنسی په اتو تحصیلونو کې یو تحصیل یکون نهري اوبه لري، ولې د نورو تحصیلونو خلک په باراني اوبو کروندې کوي. او د غنمونو علاوه به موسمه سبزیان هم ټوکوي چې ورته ډیره ګټه کوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان د سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه.
په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی. دا ټول غیر آئینی، غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې، او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
د مشال ریډیو خبرونو کې د سارنو خبرونو اخیره ریپورت لرو، او د دغه ریپورت نو وروسته درته د رحمان بابا ایوا قوالی د کرن خان په غک کې وړاندې کوو. د دې سره به د سحر خبرونې د مشال سر ته رسیږي، او بیا به نور خبرونې د مشال نور همکاران تر مازیګر شپږو بجو پورې پر مخ بیایي. په پېښور کې د پښتو د ستر صوفي شاعر رحمان بابا د عرس په سلسله کې پرون د هغه په مزار یو ادبي غونډه جوړه شوې وه چې پکې په لویه کچه شاعرانو، ادیبانو، لیکوالانو او نورو عامو خلکو شرکت کړی و. زموږ خبریال طارق اورکزی هم دغه ځای ته ورغلی دی او دا رپورټ یې په برابر کړی چې د رحمان بابا په کلام شروع کیږي.
کلک پغاڑ کا زنار د درویشانو، دا کرم پ درویشانو د مولا رے، صفتنا دی بشمار د درویشانو، ردوان هم بد جنت با.
دا کلام د پختوست صوفی شعر عبدالرحمن بابا دے چپ بخبر کی دی مشاعرے په وخت د نموڑی یو مینوال وړاندې کړو. دا مشاعرہ د رحمان بابا د عرس په سلسله کې د اتوار پورې جوړ شوی و چې ورته په خبر مردان، چرسدا، کوهاټ او رگسو او د خیبر پختونخوا، یوشمیر، نور سیمونه، علاوه بلوچستان، افغانستان نه هم شاعران، لیکوالان او د رحمان بابا مینوال راغلی وو. شاعرانو په خپل نظمونو او تاثراتو کې د رحمان بابا په افکارو رڼا واچول او هغه د انسانیت یو عظیم شاعر وګرځول. افغانستان نه راغلی یو شاعر او لیکوال ډاکټر مجاهد مشال لوډیو توای کده نړۍ په کچه پښتانه څنګه هم خودلې کیږي. خود پختو اصل اکسداد چې د خپل تاریخ، ادب او روایتو سره مینه کوي، خپل مشاعر او ملی اتلان یادوي او دغه سي دستوري او مرکه په کولو دنیا ته خای چې پښتانه امن خوخي دي.
الحمدلله پښتانه ژوندۍ قوم دي، خو متاسفانه چې یو بس دا سي تحمل شوی او دا حالې زری باید مونږ وکړو. دا زموږ مسولیت دی، دا د ځوانانو مسولیت دی، دا د علماو مسولیت دی چې دا لره بر دا پښتانه دا یو نه دی، د دې یو نیکه دی، یو قوم دی، یو قرآن دی، یو کتاب دی، یو بیرغ دی، یو کلمه ده، دا پیغام د قلم پر ژبه چې دی خلکو ته ورسیږي، ستاسو ځوانانو په وسایلو چې ورسیږي.
د غونډې پر مهال د رحمان بابا د مزار په ودانۍ کې د کتابونو او خوراکونو خصوصي سټالونه هم لګول شوي وو او پولیسو کلکه پیره ورکوله. د ډېرې شوقدر محترم ګول چې د رحمان بابا مینوال دی، مشال لوډیو ته وایي هر کال دغه عرس ته راځي او دلته راغلیو میلمنو خدمت کوي، ځکه چې د ده په زړه کې د بابا یو ډېر لوی مقام دی.
دی کې نسوک چا نسوک غواړي، نسوک چا لڅه ورکوي، بس د بابا سلام له راغلي دي او خدای دې دا سلام قبول او منظور کی. هر رنگا او دا یو ډیر خسته دنیا باندې یو ډیر شخصیت تیر شوی دی، په نبی علیہ السلام باندې مشکو او موږ ټول پیژ کاریو بای رحمان.
د رحمان بابا د غدری ورځنې اورز د پیښور په حضر خوانه کې د هغه په مزار د جمعې ورځې شروع شوی وو چې دا 13 ورځ پای ته رسیدو. واضح دی چې د رحمان بابا کلیز اورز د 1922 کال راهیسې د رحمان ادبی جرګې لخوا هر کال لمنځل کیږي. د ټولنې مشر پروفیسر داور خان داود مشال لوډو سره د خبرو په وخت د صوبایي حکومت دغه ګیله وکړه چې دغه اورز په لمنځلو کې ورسره د زړه پورې مرسته نه ده کړې.
چې د دې په عزت شوی رحمان بابا خو یو ډیر لوی شاعر دی، د لوی بر پښتونخوا یوازې قومي شاعر نه دی، د لکوانی شاعر دی. نن دلته په زرګونو خلک راغلی دي د هغه په مزار باندې دا دې مشاعري کوي او دا عقیدت ګلونه پیشین دي، لیکن صوبایي حکومت زمون پختنه قدرې و نه کړله.
یاد ادبې چې په 2009 کال کې وسلوالو د رحمان بابا مزار په بمونو وران کړی و چې بیا وروسته د خیبر پختونخوا تیر حکومت په 2012 کال کې د خدای بخلی بشیر احمد بلور په مشرۍ کې د مزار موجوده ودانه آباد کړه. د رحمان بابا په حق له شوي تحقیق لمخه هغه د کومه غوریاخیل مومند و پلار نوم عبدالستار و د پیښور په بادر کلی کې 1402 او 1450 میلادي کال کې پیدا شوی و. دغه شان د هغه د وفات نیټه 1901 میلادي کال خود لکیږي. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پیښور.
کچوک را کاندی دنیا حقباد وانا عاشقی بدی پینو انور ناتم معشوقی دا عاشقانو دل ایمان دے زبچا لرا پلاسرے پدرس جہاں ورنا کم سوکھ پا فقیر میری فقیریم کم سوکھ پا فقیر میری فقیریم کم سوکھ پا امیر ایش میری امیر یمان
کمی سوپا امیر ایش میری امیر یمان کمی سوپا فکر ایش میری فکر یمان کمی سوپا فکر ایش میری فکر یمان
کمی سوپا امیر ایش میری دل برو صدقی لرئی خواڑا